د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایرانه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. طالبان یې د سولې د هوکړې خلاف ګام بولي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې د راپورونو تراشو روستي خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایي حملې کړې دي او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپل لومړی حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې پر مالي پلان خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه اوروي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبه پر ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې دي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شوې لیدي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ اوچت کړی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. طالبان وایي د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایی حمله کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې امریکا په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان پوځي چارواکي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د طالبانو ته د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. شاهین قلوردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دوه سوه نهم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اته اویا وسلوال طالبان وژل شوي، دوه دیرش ټپیان دي او درې نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. بلخوا تندر قلی اردو په پکتیا کې د اتلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د دوه سوه درې تندر قلی اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړل، خو په ځوابي ډزو کې دوی ته تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې اووه تنه طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي، احمد ابا کې پنځه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی.
تندر قلوردو په یوه جلا خبر پاڼه کې همداراز ویلي دي چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د غزنی د مرکز په ګوسفندی سیمه او خوګیانی ولسوالیو کې او خوګیانی ولسوالۍ کې لس طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې د اووه ویشتو غړو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د اووه نیم سوه میلیارد یورو په ارزښت د مالي پلان په اړه خبرې وکړې. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا د وبا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته ویل چې اروپا پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسیږي.
We are at the beginning of the summit now.
موږ اوس د سرمشریزې په پایل کې یو او توقعات مو لوړ نشي کېدای، خو که خپل کار په سم ډول ترسره کړو نو پر دې بحران لاسبری کېدای شو او له دې کړکیچ څخه به لا پیاوړي راوځو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د غونډې په درشل کې ویل چې اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې ده. هغه د ټولنې لغړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښیي. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستې دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 1.5 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل: موږ د کیمرې په وسیله لمر ته هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده. دا پروګرام د روان کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو.
زمو غاګله ازادي رادیو ناوړی اورای چې افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د وشتو په پیخه کې د وژل شوی افغانانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
تابان باید هغه کورنۍ ته چې زیانمن شوی بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر غیر جنگي اهدافو بریدونه کړي. دا طالبانو ته په څه معنا ده او طالبانو هم دا بریدونه د هوکړې خلاف بللي؟
اقدام دي د فشار ترڅو چې دا وتریخوالي کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې.
په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوبله ډیره شوې.
لاون یو فایر کله یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروته په حقیقت شونه.
نور مسائل هم چېړو د یمنی مایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. په کابل کې 4:00 او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شو افغانانو د کورنیو لپاره د خساري غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه په کې 14 افغانان وژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خساري ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه پورس په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال دیوی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شبي هوکړې پر بنسټ د هغې اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي.
تابان باید
هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 500 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمېرې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د سیړونو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمېره الوتکه د روان کال د جنوري په خاتمه د امام خمینی له هوایي ډګر د الوتنې له ګروسته په تهران کې په دوه ورا کې چون وویشتل شو چې په کسپاره یو سل شپږاوی تنه وژل شول. دا پیخه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامی اډې په نښه کړي. د سپاهی پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیخې 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خوای د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکې سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین د مسافروړونکو الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهی پاسداران د راکټونو په وسیله وشتل شوې وبلله.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو ولایتونو کې په غیر جګړیزو سیمو باندې هوایی بمباری کړی دی. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه په دې بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. بیا هم امید زهرمال د موضوع په اړه راپور لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامی اهداف فنخه کړي چې مرګ ژوبله یې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړي، دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې په اړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چېرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، من افغانی مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکایان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپوه عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو حالت یا یو اقدام دی د فشار تر څو چې تاوتریخوالی کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچه دې راټیټه شي تر څو د مذاکراتو لپاره ښه فضا.
دا په داسې حال کې دا چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی واوسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جګړه کې پر ښکېلو غاړو سربیره د ملکی افغانانو وژنه هم هغه څه ده چې تل یې اندېښنې راولاړې کړي دي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو 4 میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوخته. د میدان وردګو سیدونکي او د ولایتي شورا غړي هم وایي په ورسوي کې په ملکی مرګ جوړه کې زیاتوالی راغلی چې دغه چاره دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د میدان ښار ولایتي روختون د دې روختونه جله خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پنځه کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. سلور کلن زیت سمو دوران دی ده هوان پیو برید کی تپیسو خوص دلتا ده درملنی لپار را وسری دی نموری ازادی را روی تویل چپا کوری ده هوان مرموی ولگی ده چلاملای ده کورنی دو غری و جلسو او دو نور تپیان سو
زم یو اون یک پایر کلا لو یو دماغ خای خسر میدای شیدون کلا او یو ورد آخه میدا پی مرجنسی که استم پرته خای کات شونه خالق داس حالات که دی خد غم باختر غدی و پتکال نوست و زیتی اگه ورتر و شورا وان زیتی اگه کلا شیدون شونه چو چو والی دا پیخی شویدی
دی وای خبر ندی که ده هوان دا غمرمی لکم لوری تو غول سیوه خو لامل ای ده پا کور ده غم تا غرخپور سو دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر تروسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول کال چې ما د درېو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% نه تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی وي.
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي چې په ټوله کې د نامنیو په 1480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
جوان ازادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
وسام ورزو یو دو ولایتونو ته ور نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د خوانځي په بندیدو سره ماشومان ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او ټلویزیون لارې د زده کړې امکانات نه دی ورکول شوی. په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر خوانځي بندیز ولګید خو په یو شمېر ولایتونو کې د رادیو او ټلویزیونی ځانګړو خپرونو لارې زده کوونکو ته د زده کړو بهیر په مجازي ډول روان و. د نورستان ولایت زده کوونکو له دولت څخه غواړي چې دوی ته هم ورته اسانتیاوې برابرې کړي. روح الله انوري له سیمې د غراپور راستولی.
په نورستان کې د خونځې زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی ورسره خونځې تړل شوی او له هغې وروسته یې درسونه نه دی ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون پرون د پښکی لیسې دوه تن زده کوونکی عثمان او زکریا
دلته بنورستان کې چې د درسي سیستم بالکل شتون نه لري، نو زنه شم کولای چې درس ته لاسرسی ولرم، ځکه چې نور ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. دا دلته بنورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی، نو زموږ غوښتنه د دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو، خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی یم نورستان، د نورستان کې داسې څه شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی او نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نور ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته، موږ دغسې دغه غواړو، موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړې شي موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمي ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکي وای کې د شی حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسؤلین وای د کرونا له امله ډېرې رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمي ادارې بندې دي، نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمي ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته څه پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزش محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې دي کوم طرحه جوړ کړی وو، هغه طرحه د بارما رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټول ستونزې موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزې سره موږ مخکېدل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل، نو ما ولي کل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزش محدود تاسو اجازه راکوي، هغه هم بيخي خاموشي اختیار کړل، بيخي حکم هم ورنک.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینې لار د خونځو بیا پرانستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40000 زده کوونکي چې 10000 نجونې دي زده کړې کولی، اوس دا ټول به درس په کورونو کې ناشتي. په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د سانتیا ولنشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دی ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانستل شي، چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخستې ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو اړوند یو جالب راپور ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لوري نور خلکو ته پیغامونه استولي. د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران د برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتلي دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورخلی دي، یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایدن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر ژر لاس په کار شوی دی، د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنی شم، هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نورې درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټ کاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 منټې تر ماښام ناوخته پورې تر یو لک ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې ښایي دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبري امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یوه بله موضوع کې پاتې کیږو چې هغه هم په یو ډول د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره تړلې. د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونه وایي د جو بایډن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپل له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چې تیرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. د امریکا ولسمشري ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند جو بایډن ویلي که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. امید ظهیر مل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپل ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړي دي. کاردا د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نومان جو بایډن سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وایي اصلي خبردار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه است، او خوراکه د پاکستان د ځینو برخو او نورو هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کلوخیل د جو بایډن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولي چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبانو سره اوربانې بحث وکړي، له خپل ځانه په خپله نمایندګي وکړي، هیڅوک د افغاني ښځو نمایندګي نه شي کولی پرته له خپله افغانه پلسو. نو په همدې خاطر به دا ټول مسایل چې باید مخکې له نهایي هو کړي یا پرېکړې زه باید دا ټول مسایل حل ساتل شي.
د افغانستان د سولې کور مشره نیګینه یاري هم د سولې په راتلونکو خبرو کې د ښځو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښیي.
تلاشای که به خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوي متاسفانه باید ووایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح هم پرون د بایډن سرګندونو ته په ځواب کې خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایډن وای سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړی کال کې مستند راغله، بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کورا یو افغان وي. جو بایډن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتون کې پاره دات سرګندونې کوي چې تازه ل امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو توتو پر مهال دا ډاټ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټنځای نه دی. مکنزي دا هم ویلي چې طالبان تر اوسه له امریکا سره د شوي هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
برات خان اسحاق له بولان لیکلي وای دغه رقم جګړې او د امریکایانو بریدونه د سولې خند ګرځي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي دی وای دولت امر ته نه ګوري، د پاکستان دروازې دی وران کړي او په در بابا ولسوالۍ کې مرګ په پاکستان چې زموږ خاوره نیسي. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي دی وای د طالبانو بندیان او طالبان باید د حکومت بندیان خلاص کړي ترڅو سولې ته ورسیږي دواړه لوري. قاری محمد نبی مینوال بل مسیج هم را لګلی دی، هغه هم د بندیانو د خلاصون په اړه ورته غوښتنه پکې شوې. مولا نقیب الله مغفور له نادلین لیکلی دی، وایي حکومت باید طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره په کابل کې 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوځ د راکټي حملو په اړه راپورونه ورسته. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پاوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر سیمو به توغندي نه وروي. طالبان وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي امریکا په هلمند، غزنی او زابل کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړي. شاین قول اردو د افغانستان د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د اته او یا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردو وایي چې په پکتیا ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 18 طالبان وژل شوی دي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو له 3 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه، او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه بحث وکړ. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایي ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو .com. اوس هم مخکې له دې چې اونیز پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورشو، یو راپور راغلو، هغه هم له هلمند ولایت نه. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړي دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونه ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت د مرزونو له امله خراب شوی. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هم دا خبره مني، خو په باغونو کې دغه مرز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر یې کروندګرو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. تر کندهار وروسته هلمند هغه ولایت دی چې د انګورو ډیر باغونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې چې په پیل کې د تورجان په نوم د یوه بزګر په غږ پیلېږي.
پچیر ته د څه ورته وګوري په دې کې یو مان انګور پراته دي د 3.5 سلاب.
تورجان د انګور یو لوی واشکې راشي چې اکثره پوچ او ډیر کم وړي سپینه دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پودورو په چیر نشته مواد د کرغنې یا سپیرک په نمرز دي چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکې د غټېدلو
مخنیوي. د حیوانانو خو نور غټه نسته په
شان شکل د باغ څخه. د ندالی ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمه اوسیدونکو تورجان چې کلونه کیږي باغونه لري وایي انګور په بیسار ډول بارنیول دي، خو د مرزونو له عمله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوی دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکو دی، خو تر حاصل وړاندې پانی رژیدلی، د انګورو برچک یا خوشې خالصوي او نږدې خزان ښکاری. تورجان وایي ساش کاله د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم. ما تقریبا یو لک نیم لک غونې په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې دستور ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی جوړی نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي. او کچېره دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وروړي وای ته به د دې سمج پورا کار اخیسته وای. موږ امول سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له عمله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې به هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکاري تور پورې کوي. دی وای ک پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واغانو پر ځای د کرهنی د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دوا خانو ته ورسو چې دا دوا وی د غیر رسمي راځي نه دی، د تجارتي تا بیا کیفیت دوا وی دی په ډیرو پیسو رانی سو کار نه کی، نو بیا دا سی یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پیټ لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځه تللی دی او انګور تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلات او کیفیت به د اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي ساش کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي درڅو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کو، کچيري اند امراض او شدت زیاتې بنا ان بیا نقصان ورکول کیږي، ولی هغه سیمو چې مامورین رسیدګي نسي کولای الته مومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دی را رسیدلی.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په ستنوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9250 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد ګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مور سره شریکی کړی دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم ته ورځو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوار او د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوه په پروش نه رسیږي، نو دې کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوه په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته لاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کړي وروره د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برکو باره کې د کندهار د برک غم هیڅوک نه خوري، دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي کنه دي چې د کندهار حالات سره کم دي، په کندهار کې شهر مومنان لمبی وواله ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کې نشته، دا د سو اوبه خلک اړین دي، د شکونو پر اوبه خلک اړین دي، دا غم مو خو ورور دا نن دا بیا تمه نه مله سمه ده چې برتنسته یو څو چې په کیسه کې نه دي، نه مشران مسجد خپل برکونه ځان ته لري، خپل جنریټران ځان ته لګي، د بل چا په ان په اول نه دي خبر، چې خدای مو خو مو هم شوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ورزگان ولایت اجزا عبدالصالی تخمی اړیکنی وای د اسد الله سعادت يم. مړي یو جدي غوښتنه د ټول قوم مشرانو عالمانو دا د اولس او د دا هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دی شپاړس پیې جګې سوي دي مثلا راپورته کړي دي ویجې بریجې کوډونه هم راپورته کړي دي خو حال داسې مثلا سره نه یې پوښتی که چېرې سره پوښتي زموږ اتامت په وسه یا زموږ تجارتي مثلا صادرات چې راځي وطن ته شعره صادرېږي یو په دوه پرمرل کېږي دا پر د تلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي موږ د شی مثلا پر اوښانو را پرېباس یا نورې بلې لارې را پرېباس په مثلا په هغه پخوا اصلي وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی اوبه له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر ده مثلا ډېر راسي موټر او تهمت نه شي کولی پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کې ده هیله کوم چې مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي دا ولس یې جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلي دي دروازې کښېستلي دي په کور کښې جوړ شوي دا یو غیر قانوني کار دې ته باید حکومت یې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټول سهان د حکومت په لاس کښې ده حت هم کولی شي ورته راشي نو دا زموږ د ولس یې جدي غوښتنه ده وسلام
سوتوام دی غزنی ولایت او بنه ولسوالۍ چې دا خبره کوم دلته مونږ دا محلي پولیسو چې ډېر په ازاد وم باید د غزنی له والي حکومندان یا امنیې چې مونږ دا غواړو چې دا پولیسو پر ځای اردو دلته پر ځای کښې چې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسونو ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان چې مول شو بیا یې د مونږ له رمو چې نوي بوټ کښې بیا یې سالالې کښې د خیراته په سبب ایا دا د مسلمان حق نه ده دوی وایي مونږ له افغانستانه پر خاوره جنګي وو مونږ دفاع کوو له افغانستانه دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده السلام علیکم زما پیغام السلام علیکم
ټولو کارکوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ارادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپورو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي یعنی دولت اعلان کړه د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی وچ ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو نه ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې یعنی د کورولا نه ټول کور کښې نه کورو کښې ناست دي او بېچارهګانه خبره په غم د خدای کښې دي یعنی د دو مټې په خپلو چوکو باندې ناست دي او د غریبو حق خوري یعنی کم یو لی ورکړي چا چې یعنی دا زاد آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او دا زما آواز ورته ورسوئ چې چا چې کم یو غریب له ورکړي او نور زه به یعنی ازادۍ ارادې ټولو کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بېچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات د احترامات او احترامات وړاندې کوم خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بصیر الله حکمل له کونړ ولایت نه خبرې کوم افغانستان چې کومې دا یو ګونې دو ګونې دا چاپلي دي دا اوسپنیزې دا دوکانداران وایي مونږ یې نه اخلو باید چې دولت په دې کښې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یا دې بندې کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زه محمد نذیر چې د هلمند ولایت نظاري ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کښې او مجدینو ماشینو چې دي په روش کال هم وخوړلې راته او شش کال بیا نه دي را وتلي دا به موږ حکومت څخه دا خواهش وو چې باید ته ورته زده وکړي په روش کال هم نومه یې وخوړلې نومه یې راکړې شش کال بیا هغه دي پاتې دي د دا اوس پورې نه دي ورکړې د نورو ولایتو یې ورکړه وسولې چې هلمند د هغسې پاتې سولې
څه چې کار دی چې یو بام دوه هوا دا پښتو کښې یو متل دی دا په ننګرهار کښې عملي کېږي ځکه د شهدا مالونه چې دا بعض شهیدان د پیسې دو چې ته به یې ورکوي چې ته به یې نه وي وایي تاسو وزارت نه امر والې او تاسو خوښه نه ده کله به یې تخصیص نه ده کله یو بانه کله بله کله بله بانه دي نو دغه مونږ دغه یو شکایت تاسو واورو تاسو دغه ټولې معیاري کښې وویل شي دغه ورور دغه څنګه چل دی ننګرهار ولایت کښې خو ډېره
بدغه روانه ده نو دا د معاش شکایت چې تاسو آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدی ریڈیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام او احترام درنه کوم. لیاقت لیکونه څخه نور اعظم غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکی تذکرو توجیه څخه دی ټول ولایتونو کې شروع شي. تاسو ته بهتره معلومه ده په کونړ ولایت کې تذکرو توجیه شروع نه ده، خو دغه پرمې ورکوي او دغه پرمې خلک ډکوي، خو لا تر اوسه پورې تذکرې شروع شوې نه دي. مخکې مونږ ازادي راډیو څخه اورېدلو چې دغه تذکرې توجیه په پاتې ولایتونو کې شروع ده. ورو په کونړ کې تذکرې قطعاً شروع شوې نه دي. غوښتنه مو دغه ده چې دغه تذکرې توجیه باید ټول ولایتونو کې شروع شي او هسې وخت ځای کول څخه دې باید ډډه وکړي. نور موقع نه سم مننه.
دغه دې وروره دغه مرستې چې را روانې دي، دغه خلک چې خوري، دغه مظلومانو بېچارهګانو ته نه رسېږي.
خبرې کومه حاجی جبار سوالی نه دی ګورې کلي نه پروس کاله مونږ د سره ژمنې کړي دي او دا د کوچیانو ګرځن د کوچیانو د حکومت ژمنې کړي موسی او د ما دا شکایت ده چې هغه پرچې جوړې کړي دي او هغه کابل ته هم رسېدلي دي. مونږ پیسو غم مونږ سره د موادو شمسیانو د اوبو دا لوزونه کړي دي او هېڅ کومک لوزه نه ده راغلی.
سلام علیکم زاد الله د زابل ولایت دا او د نظام دوله سوالین دا پیغام تاسو ته پیښدم. زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظام خلکو د ارغنداب او د چوپان په خلکو باندې لارې بندې شوي دي. د طالبانو د خواو څخه عدلتي حکومت نه پرېږدي، پرې اوږده لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي موږ راوړو. تقریبا د یو ساعت لار اوس په 15 ساعته باندې پرې کوي. د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي. وایي تاسو به ځئ یا پرابندو لارو چې په کومه لار کې مهمونه دي پر هغو باندې به ځئ، تګ به کوئ، پرچې به کوئ، راځئ به. زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ورنه کړي. که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي، د دولت او د ولس تر مابین به نور هم منافات موجود شي او ولس نظم متناثره شي. ولس ډېر په تکلیف کې، باید دولت ته دې غم وخوري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
السلام علیکم، زه خیر محمد خبرې کوم د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ نه. زموږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده، خو کار یې کله پاتې شي کله وشي. او دا سړک ډېر مشکلات دي، سړک یې ورو داسې خراب ده، نه موټر ته تلای شي، نه سایکل ته تلای شي، نه ښه ته تلای شي، نه بد ته تلای شي. دا سړک چې موږ ته جوړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عینت الرحمن صفید د کونړ ولایت د خاص کونړ صحابی سوالی د هجرت آباد کلی څخه. د دې لارې نه تاسو ته او د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس پاکستان څخه خپل هیواد ته راستن شو او د دغه سلو په فرمان پاساس باندې په خاص ډول کې میشو. هغه وخت یې د موږ سره د یو نمبر وعده کړې و تر اوسه پورې چې بل فرمان هم راغلی دغه نمبر موږ ته توجه نه شله. نو موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه आवाज د ټول چارواکو د ورسې کو ریاست مهاجرین ولایت کنړ وی وزارت مهاجرین وی او کو رئیس جمهور وی دغه आवाज موږ د ټول چارواکو ته ورسوي. تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو ورزنګ ته سلامونه وایم. د ورزنګ د تکیزو پر سم نه اړیکنی وای دا مثلا نو جوجه وښتنه د چغې یو غټ مشکل دا دی مثلا چې د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دوایې دي په شخصي دواخانو کې خرڅېږي، دا مخنیوی باید دولت وکړي. او دا او بل د اورګان د تجهیزات سره د نقابات د مکتب ډیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دي. مثلا نه سیستم لري ځایي د شاګردانو نه فرش نه بل او د کتابو مشکل هم لري، ډیر ستونزې مثلا لري د استادانو لخوا څخه. هیله کوم نن سات لا سعادت دی چې دا زموږ غوښتنه لوی مقام ته ورسیږي. وسلام.
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه استادان څنګه کاټ نیولې دی، یا خپل په کاټ کې زره په غني کاټ یې سره غني بیا دا ورځ د دې د روپۍ دی چې څنګه ناکي چې دا لري وسره ته کمپنۍ سره ټلیفون وس کمپنۍ راته وایي او مې څه پلان کړی بیا وزیارم دا پر دغه نه بجوارو مغه چې کار تر وای شو دې دغه سره به څه سره خبرې نو څه کول هغه دې خپل نه دغه چې کوم چې سره په غني کاټ یې خورو را د خپل بچا سره ډېر شرم دې چې دې نو په 2 روپۍ ته ناس په 2 روپۍ د حکومت چل دی او کچیر دې چې دا خلک ورته کښنول غلا کوي خدای دې په سوا خبر بدل کړي نور دې دغه کې چاره وه ته وای او هغه کاټ یې راوړل دا کاټ دې نه د په واسه موږ د کار د زګر خلک پر موږ باندې سل په نشن په لا ډیر دي دا د سواخت د نور ور بدل کړه خو خبر نه د خوشنوار مورته ویل دي رساله را واسه کارت کې نو د رساله څنګه خوشنوار مورته ویل دي دا شرم دې چې در پر آیا په ځان نه چلیږي چې به نه خبر راشي به د نور بدل کړي.
معتصم افغانی ما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام سم بعد ول رسنیو ډیر وخت اعلان نه وکړي چې موږ د مایدونو د طرفه پیسې حواله کړې دي. ځینې مایدین د ورونو سره گزاره کوي، ورونه مثلا د کور خدمت کوي نو په دغه پیسو یې څه گزاره کوي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې مایدین بیا دغه تجارانو بچیانو خو ځینې داسې مایدین دي چې د خپلو بچیانو د مکتبي کتاب کولو د ماښام په هغه څه ډېر ستړي نو دغه سیستم زه خواهش کوم چې دا خلک ولې دغه د مایدونو پیسې نه ورواله کوي. هر وخت موږ ورغلي موږ یې جواب راکړی چې پیسې مې نه در رسیدلې او هغه والا خلک به تور کړي د نور پاتې دي. نو که تاسو زموږ سره شک کوئ یا د مایدونو سره شک کوئ یا دغه رسنۍ یقینا تاسو خبرې ته اشاره کوي زموږ ځغ ورسوي چې د نور مقامات ورسیږي زموږ پیسې ولې بندې پاتې دي. وسلام.
اغه دغه نورو نور مو په هلمند ولایت څنګه د ولایت والی عبد التواب غورزنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع راپورته موضوع دی یو ورځ پر لاس دی چې ماشان پر لاس دی کوي نو اوس خبر څنګه دی پر نور خرسي نو موږ دغه دغه د زړه د دې د پیغام نو ته پیغام نشم چې او موږ خپل فکر کې او پر وخت باندې برخه راځي دا کې انا نه راځي دی.
السلام علیکم. ما سلام نه د ازادي رادیو او ردم کو کارکونکو ټول ته ورسی ما د هلمند د والد څخه د نور د کړو چارواکو څخه د هله د ورور چې موږ د بشو له سوالي څخه ته کم سینه دبره ده او بل یو د شنه دبره پیدا شوی ده چې ډیره قیمتي ده. یو تن په یو لک پاکستانی کالدار باندې روانه ده پاکستان ته. دا د باید د مخنیوي وسیله د افغانستان یو غټه سرمایه ده. هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. کم وخت کې موږ وینو چې دا روانه ډیر زړه زور راکوي نو څوک خو هیڅ نشي کولای. نو دا غو خوښ ده ما خبرې د ټول واوري چې دا مخنیوي دی چې پر لار شي.
بل السلام علیکم. زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریشولو سوري څخه دا پیغام تاسو ته ورځم. تیر ورځ زموږ په کلی کې یو داسې پیښه رامنځته شوه کله چې د مساکله اوسیدونکي و هغه را ل د 15 کلن 10 کلن ځوان ته لس کلن انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه ده د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه ده چې په دغه شکلو کارونه کې باید مطالعه ولري او دا شکارون ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره خدای پر لاس دا تاسو دا شکارون ته د پای چکی کړئ دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ورزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده یو جدي غوښتنه ده چې موږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونه او پوهنتونونو ته د یو حل لاره کېښودل شي یا لاسي مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي د نرسي او لوړې څخه یا مثلا د کومک ورسره وځي د جوخر ده اسمه تعلیم انسان مثلا د دې مکتب یا شونځي پرځان نه سي خپل د خپل د لارې د مصرف بنه لري او دا داس په یو د اسرائیلي حالت کې وکیږي تر لږه حالت د جنگو دی خلک متاجمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته نومر باید جدي غوښتنه د معرفت خدمتونو مکتبونه شروع کړي پوهنتونونه دې خلاص کړي د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل سي. نو سلام.
هلو السلام علیکم، زه محمد اسماعیل د زابل د ولایت څخه خبره کوم. زه خپله یو معلول یم. د زابل په ولایت کې زموږ حقوق په یوه او بله بانه راڅرګندوي. نو دغه زموږ غور باید چې تاسې وکړئ. خپله د زابل ولسوالي باید خپله د ریاست څخه د نږدې سره لیدنه وکړي چې خپله دا ریاست په ډېر زیات فساد کې ښکېل دي. نو زموږ سره دلته په یوه او بله بانه خپل حقوق څرګندوي، زموږ حقوق زموږ ته په وخت راکړي. نو زموږ غور دې خپل مرکزي دولت او عالي صاحب وکړي. د خدای خان
مننه کوم ګرانه دوسته. موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه. البته دا یادونه باید وکم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابل مسایلو باندې راپورونه لرو، مرکې لرو، تحلیلونه لرو. نو کدای سي ستاسو ځینې پوښتنې یا ځینې ستونزې مو په هغو مرکو او راپورونو کې هم جواب سوي وي او چارواکو ورته جواب ویلی په یو ډول باندې. د دې لپاره چې د دې خبرونې هغه حوصله دومره نه ده چې موږ ټول مسائل ته هم زمان جواب وایو، خو فقط په دې کې مستاسستونځي واره د لیبی هم کتاست صدر رادیو خبرونه تعقیب کړي. نو کدايه سي ډیر مسائل درته حل سي، خو بیا هم از موږ خبرونه جوړښت هم داسې دی چې موږ استاسو درغلو پیغامونه یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اړوند مسولین وژغو او غوښته جواب واخلو. نو د نور خبرونه لپاره بیا هم استاسو پیغامونه تاسو ترګ پلاریو تر د خدای په منځ د مخه غواړم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي، مرسته کوي، کور ودان. او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مې رسولو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سهرا په جبین پوشاک دی وینم زرین سانی دلشته پچین کله سهرا په جبین پوشاک دی وینم زرین سانی دلشته پچین زکا شوق دی په جمال تمام لم دی بل می د زای نصیب کم دی زکا شوق دی په جمال تمام لم دی بل می د زای نصیب کم دی بل میں دزایا نصیب کم دے